سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپه بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ کېسمه کې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشین تینو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوال سولې امنیت دغو د غیظ پر اړه راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمشي په اړه دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یا یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی له سیاسي تحولات نیولی تر امنیت، بشري حقوقو، مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي. راپور کې ویل شوی چې اوسنیو افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د دغه بعد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان اتباعو د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولې دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توبا کاکړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نورو مهمات سره یو ځای نیول شوي دي. دغه کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود. دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې باد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي وسلوالو ځواکونو یې په یوه اونۍ کې شپږویشت کوردي وسلوال وژلي دي. دا وروسته له هغې چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلیصلا غوښتنه وکړه. د ریوټرز په وینا اوجلان تېره اونۍ په ناقانونه ګوند غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدي او منحل شي. دې وسلوالې ډلې هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شنبه اوربان اعلان کړ. د ترکیې د دفاع وزارت زکی اکتراکاک د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلکه هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم تېره شنبه وویل چې که د پي کي کي د بې وسلې کولو پروسه ودرول شي یا خپلې ژمنې پوره نه کړي، ترکیه به د کردستان کارګر ګوند پي کي کي پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. روسي خبرنده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشی نشي نو غزه به نور هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته د تېښې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. حماس د امریکا اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. هغه ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته ویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شویو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیزو شبکو یا تورت کې ولیکل چې ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړي او وروسته نه او سمدلاسه دغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وژلي مو دي که نه نو دا به تاسو ته ګرانه پرېوځي. مننه دا چې د ازادي راډیو اورېدونکي پاتې شوي یاستئ. تورخم کې د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی.
امریکا ته د افغانستان، پاکستان او شمنورې ودونو د دباو پر تک بندیز
دغه وروسته کوم خبر چې مونږ اوریدل دی واخن چې دوی نور هم افغانان چې انتظار دي دوی متاثر کړي دي.
او د کونړ دنګا ملسوالي کې د 30 میلیونو په لګښت یو پول رغیدل.
د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تورخم کې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه. ځای اوسیدونکي وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په 28 د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کېدو وروسته له تېرو دریو شپو راهیسې پیل شوې ده. دې جګړه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي، مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې دوی اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوښه کې هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباری ونکه.
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه له تیرو درې شپو راهیسې پیل شوې ده. په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 1 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې 2 جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل: فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
او ستونزې ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې هم دي، د ډوډۍ ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزې ډېرې زیات مخ یو.
نوموړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانستل کېدو لپاره 2 مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواوو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوي لپاره تللی او پاکستان ته هلته یې تداوي کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارۍ چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارۍ چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت و زمان شپنګ لین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او که ونه رسیږي هغه باندې تقریبا ورځ $140 د ټینشن په نامه باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم 2 په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې شده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمیر نورو هیوادونو د دوه پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبري ایجنسی پنځمه په ورځ د دریو سرچینو په والا راپور ورکړی چې د اقدام په دې وخت کې د امنیتي خطرونو لارښوونې وروسته اخیستل کیږي او له راتلونکو ونې څخه به پلي شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو دې خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولی چې کله کلونو رئیس په افغانستان او ځینو دریمو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چې سات سنه کړه په راپور کې
دا سمحال چې د امریکا د کډوالۍ کې زولودونکو افغانان یاد هیواد د لیک په بهیر کې ځان لا د مخې اندېښمن کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنځمبي په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه غوښتل هویت یې فاشي ویلي چې دا بندیز به راتلونکي اونۍ پلي شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12 د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالډ ټرمپ مشرۍ د امریکا حکومت روسا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغیزمن کولی شي. چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډیرو ستونزو شپې ورځې تیروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډیر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلې واخین چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واخین یو لوی جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته درې نیم کاله په انتظار یو چې موږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې مو آن د پاسپورټ لپاره پیسې نه درلودې، پور مو واخیست او پاسپورټ مو جوړ کړ، ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخ ته ولاړ شي، څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال ته بهیر ملاتړي بنسټ افغان واک هم تایید کړی چې ښایي امریکا پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغان اتباعو څخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباعو چې ډېری اسلامي هیوادونه وو د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لری کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول، چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي و.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلاکار سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه نه وخت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر کړی، پکې راغلي چې اسحاق دار او مایک ولټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلې دي. نور جزئیات د دې سپوږمۍ پر راپورک.
د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 15مه په یوه خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلي سره ویلي چې په دې موضوع د سېشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وې کاروي، ولې هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وې کاروي دا د امریکایانو سره سره. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننې چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت تر رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو وي، افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنون کای احمد خان اندر هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناک ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلا مهمات ټانکونه تاریخ په لیواته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت ته غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نو وسیږي، ځکه خو دوی هم د خپل بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډیر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د 2020 کال د اګست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامي تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سره مچ ویلي د طالبان مشر خپل واک پراخه کړای دی. انټونی ګوتریش د تکړه چې ملایبت الله په کندهار کې تر خپل مشري لاندې د مهمو غونډو ته جوړولو په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د کومارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیوالې سولې او امنیت د غیسو پاړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړای دی. انټونیو ګوتریش ویلی ملاحبت الله په کندهار کې تر خپل مشري لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنځمه د مارچ په شپږم نیټه پر ریلیف وبپاڼه خپور شوی او د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې جوړ شوی، د مارچ په لسمه نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوی او دا تګلارې د بشري حقوقو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیار از دخترو از جمله خودم زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محرومي شوی، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پاریو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل راپور کې نو ماخستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ما لورانی میتی سه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درسته نه تعلیم سته. د هغوی د عیندې لپاره ډېر په تشویش کې یم چې څنګه به اوسي. کار نسته، روزګار نسته، هیڅ کوم درآمد نسته، ژوند کول ډېر سخت او اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو، خپل سرینیولو او توقیفونو او د شکنجه او ناوړه چلند په اړه پله پسې راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې پورې د امنیت اړوند د 2001 پیښو راپورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 16.3% کموالی ښیي، خو د غلا یو سلاته په حساب چوي چې دا بیا یو سلونه ویش سلنه زیاتواله هي. پر راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کموالي، له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ایزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغیزمنتوب، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 12مه نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرایلي یرغمل خوشي نشي نو ډېرې بدې پایلې به ولري او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
ښاغلی ټرمپ چې د اسرایلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل اسرایلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیزه شبکه تروت کې ولیکل ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشې کړی، وروسته نه او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وژلي مو دي، که نه نو دا به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشې نه کړي داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیتد پرس اژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداری په غبرګون ویلي په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشې کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل
ځانګړی استازی چې په دغه مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې دی. د غزې د اوربند لومړی دور چې 24 ورځې وو د کپ په 12مه پای ته ورسېد او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لږ تر لږه 25 ژوندي یرغمل کسان او د اتو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطینی بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو د برید په مال د 251 یرغمل شوو کسانو له ډلې 50 لا هم په غزه کې شته. له دې ډلې اسرائیلي پوځ وایي 14 د یرغمل شوي کسان وژل شوي او جسدونه په غزه کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت څنګه ملسوالۍ کې د 3 میلیونه په لګښت په لور غول شو یت په 10 متر اوږدوالی او 6 متر پلنوالی او د 6 میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دانګام ولسوالۍ اړوند د دوبندو ساحه کې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه 1.5 متره اوږد او 6 متره پلن پل جوړ کړ چې ورسره ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوي پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ترانزیتي لار د پینشي تر سره پورې تلل او په دغه طرف باندې بیا دی فرضي کرخي طرف ته ډیر خلک اوسېږي، ډیر قومونه میشتي، ډیر ولسته هلته کې امنیتي ځواکونه کنډکونه هم موجود دي. ته وګت خوړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دغه خوړ کې ډیر زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف د ولسونه ډیر ستونزې ګالي او نو دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولای شي په وخت باندې خپل مریضان او تراوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چاره په شپږو میاشتو کې بشپړی شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای د پول نشټوالی په وجه یې تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې له مودو وروسته یې دغه ستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله.
دا هم ډیر وخت نه زمنګ دا کوششونه او هلې ځلې چې دا فول الله یو دې درې ته دون غټه ستونزه و چې دا خپل براو تل ک جنازه په فن پوري وته ډیر خلک د دینه په دلارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لار ډاټسن موټر چلوي وای
کله به چې سیلاب راو ته زمنګ غاړي به بندیدل او اوس مونږ ډیر خوشاله ډیر خسته جوړ شوی دی ماشا الله مونږ ته ډیر سہولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کوندړ د خپل طبي او غرني جوړښت لامل په غنو لوی او کوچنی و درو ویشل شوه دی. زیات نفوس په همدې درو کې هستو غندې. د سرکونو او پلونو د نشټوالي لامل لیو بل جلا پراته او ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خو به یې ټیټی دي. د دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټی بیې او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له تاوان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1350 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژوکو چې نه یې کو ویګرو یې نه دی پریولو سپریو کو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورته ځو
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیر ټټبه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د دې په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ لکبل چرګان تلف کیږي خو که روغ لوي سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
مژ راغټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خوروار یا څلور خوروار ته مژ بټ وسوځل ډیر مصارف یې وکړي دغه 250 200 ګونې مې وس پیل راوړې دي. مثال مصارف ډیر کوي د وایم په خوړلې جدل ته مرزونه ډیر زیات شي انو دغه دی بازارونه هم وس چې څه ویجه وساریان چې څه په وکو چې دا نه وس مش پر لښکو دی وږي کیږي او کې پر ور ډیر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټټه به لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول ټول فارمونه په یو وخت رسیدل د اسري فارمونو نشټوالي د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزي فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موز درې نیم زره چرګ را چولې دي نو چې شاسي مصرفونه کړي دي بازارونه یو شته دي ولا خدای غسی چې دغه وکه سره تن له سره رسیدي مصرفونه دي چې بازار ډیر کښته دي مصرف کوي او وسې به خډرم پلوړم براده هم 225 پرسل ده نه خړلې ده ولا دا کاریګرو مشرب ان شاء الله نه دي مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزې پر برابر یو نکه بندوبست جوړ کړي چې دا چزانه کې په نوبت راسي دلته داسې به نوبچم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې و چې دا کنټرول پرمان به خسر دغه جلته مرزونه داسې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیه مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي خو د زیات ارزی لامل به ټیټی دی. د یادی اتحادیه مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي خو د تولید د زیاتوالي لامل بیا هم ډیر غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیر ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1250 فعال فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم ته مجبور شو او چرګ ورکړو چې دا تقریبا یو لک شل زره در یو لک جې زره ژوندۍ چرګ مور او غوښه تقریبا یو زره کیلو غوښه تولید.
حادثه موکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.